درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په دې غرمنۍ نیم ساته خبری مجلې کې مو ز اجمل اند هرکلی کوم. دا د زموږ د غرمنۍ خبری خبرونه ده. د سر موضوع مو دا ده چې افغان حکومت د جنواله کانفرانس وروسته ویلي دي چې دا کانفرانس په بریالۍ توګه ترسره شو او نړیوالې ټولنې یو وار بیا پکې د افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزه سټوډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړئ.
په کابل کې وسلواله حمله پای ته ورسیده. د افغانستان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو او د امریکا د کانګرس سنا جرګې د یوه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلافه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیستل کېږي. پوره خبر واورئ. په کابل کې پر یوه بهرنۍ امنیتي کمپنۍ باندې وسلواله حمله چې پرون ماښام پیل شوې وه بل اخره نن سهار پای ته ورسېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب دانش د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې له حمله کوونکو سره نښتې تقریبا لس ساعته دوام وکړ او پنځه سره حمله کوونکي چې حمله یې کړې وه ووژل سو. نجیب دانش ویلي چې پر جی اس فور کمپنۍ باندې په حمله کې لس کسه نور هم وژل شوي دي. نو دغو کسانو هویت نه دی څرګند شوی. د کابل د نهمې حوزې د پولیسو امیر بسم الله تابان پر ټویټر لیکلی چې حمله کوونکو په جی اس فور امنیتي کمپنۍ باندې د حمله په وخت 310 تنه يرغمل کړی و چې شپږ دېرش تنه یې افغانان او نور پاتې بهرنیان وو. تابان ویلي چې ټول يرغمل شوي کسان خوشي شوي او امن ځای ته لېږدول شوي دي. په بیګنۍ حمله کې 9 تنه زخمیان شوي چې د بسم الله تابان په وینا بهرنیان هم پکې دي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي. د افغانستان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس بریالی وو. د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوځون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې د افغانستان د حکومت له لوري د سولې لپاره له وړاندیزه په بشپړ ډول ملاتړ شوی او دا د دوی لپاره د بری یو مهم ټکی دی.
د سولې لپاره مهمه پروسه وه چې ټول په یو وخت لا کومه طرحه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې هلته خبرې وکړي. ټولو لین سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت له د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت له هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې کار کلی وشو.
د سویس په جنیوا ښار کې د سېشنبه او چهارشنبه په ورځو د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د ملګرو ملتونو او د افغانستان د حکومت په کوربتوب رابلل شوې وه. په دغه غونډه کې د تقریبا 60 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، د اروپایي اتحادیې ځانګړي ډیپلوماتي او د یو شمېر نړیوالو سازمانونو استازو ګډون درلود. امریکایي ځواکونه تایید کړي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر وسلوالو طالبانو بمبارد کړی، خو هغه ادعا کوي چې په حمله کې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي نه تاییدوي، خو دا ادعا یې رد کړې هم نه دي. د هلمند والي محمد یاسین ازادي راډیو ته پرون وویل چې په دې پیښه کې وسلوالو طالبانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 10 ملکي کسان وژل شوي دي، خو په کابل کې د امریکایي ځواکونو وایي د بریکی ملایا ویلی چې په ګرمسیر ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو او د هغوی پر امریکایي سلاکارانو د وسلوالو طالبانو له لوري اوله حمله شوې وه چې د تر حملې وروسته د هوایي ملاتړ غوښتنه وسوه او پولیس ځواکونه هم له دې خبر نه وو چې د حملې په ځای کې به ملکي وګړي. د امریکایي ځواکونو ویان په پیښه کې ملکي وګړو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه او نه په دې اړه چې امریکایي ځواکونو به د ملکي تلفاتو د ادعا او په اړه څېړنه کړې وي که نه څه نه دي ویلي. د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د یو پریکړه لیک ملاتړ وکړ چې له مخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ایتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحث ته لاره پرانیزي. دغه پریکړه لیک ته 3 سناتورانو مثبتې او 10 منفي رایې ورکړې. په مثبتو رایې ورکوونکو کې 4 جمهوري غوښتونکي سناتوران هم شامل دي. په دې پریکړه لیک دغه پریکړه لیک په سنا جرګه کې په دې اړه نورو بحثونو ته لاره پرانیزي او ښايي د تصویب لپاره رایو اخیستلو ته هم وړاندې سي. دا پریکړه لیک له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غواړي چې په یمن کې د القاعده ډلې ضد عملیاتو پرته له سیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي. د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو تر څنګ د دې هیواد میلیونونه وګړي بې ځایه سوي دي او په یمن کې د خلک د سختې قحطۍ سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي نه ردوي چې د خپل کمپاین پخوانی مشر پاول مانفورد په چیپ روانه اونۍ د امریکا د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د تحقیقاتو په ترڅ کې بیا تر څارنې لاندې شوی ونه بخشي. مولر له روسیې سره د ټرمپ د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي کمپاین د اړیکو د ادعاو په اړه تحقیقات کوي. ډونالد ټرمپ له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په تازه مرکه کې چې پرون خپره شوې ویلي چې ده د مانفورد د عفو پر مسله بحث نه دی کړی، خو دا موضوع به د خپل میز له سره لری نکړي. نه شپېته کلن پاول مانفورد چې د روان کال په دوبي کې په بانکي او د مالیه په چارو کې په درغلي تورن شوی و او د سپتمبر په میاشت کې د مولر لخوا رسمن د پیسو د سپینولو او توطیې په تور باندې تر څارنې لاندې شو، د څو کلونو او حتی د څو لسیزو بند له سزا سره مخامخ دی.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زئی در توڑان دکل وڑان دی په دې غرمنی خبری خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. افغان حکومت وایي د جنیوا کانفرنس په بریالیتوب تر سره شو او نړیوال ټولنې وار بیا په دې کانفرنس کې له افغانستان سره خپلې پخوانۍ ژمنې تازه کړې. پر دې موضوع په ریپورت سربیره همدارنګه اوري چې د افغانستان یو شمیر کارپوهان او شنونکي بیا وایي ممکن د جنیوا په غونډه کې د شمنه شوو کارونو په برخه کې افغان حکومت پر فعالیتونو د نړیوالو قناعت نه وي ترلاسه شوی، خو د افغانستان امنیتي وضعیت او د خلکو ناسم حالت ته په کتو د همکاریو ژمنې شوي دي. دا موضوع مو له ودیر صافي سره څېړلې. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل دره کې تیره شپه عملیات شوي دي چې شپږ کسان پکې وژل شوي او د سیمې خلک وایي چې ټول ملکي وګړي دي. که وختو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروکوفسکي هلته د ډیموکراټیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دي، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له خپل حکومت د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. نور ریپورټونه هم راخلو له موږ سره اوسئ. افغان حکومت د جنیوا د کانفرنس د بریالیتوب خبره کړې ده. وایي چې په دې کانفرنس کې نړیوالې ټولنې یوار بیا له افغانستان سره خپلې ژمنې تازه کړې. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته ویل په دې کانفرنس کې د افغان حکومت د سولې له طرحې د نړیوالو ملاتړ او د مرستو اعلان هغه څه و چې افغان حکومت یې هیله لرله. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي هم د دې کانفرنس د بریالۍ پای خبره کوي، خو وایي چې د سولې په برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. نور حال د کابل استودیو نه اکرام الله اکرام وړاندې کوي. مهرباني اکرام صاحب.
افغان حکومت په جنیوا ناسته کې له دې هیواد سره د اروپایي اتحادیې او نړیوال بانک اعلان شوې مرسته لاسته راوړنه بولي او وایي چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو د افغان حکومت د پلي شویو برنامو څخه خپل ملاتړ اعلان کړو. د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغان حکومت د سولې لوړاندې شوې طرحې د نړیوالو ملاتړ بل هغه مسله و چې د دغه کانفرنس د لاسته راوړنې په توګه یادېدای شي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
مهمه خبره دا و چې نړیوال شورونه په افغانستان کې خپل شتون نه داد ورکړي چې دوی ولا افغانستان ته مرستې جاري ساتي. د سولې له پروسه مهمه پروسه و چې ټول په وخت لا کومه چې رئیس اجرائیه او رئیس جمهور وړاندې کړه او هغې باندې خبرې وکړي، ټولو سره د همکارۍ ډاډ ورکوي او ټولو په یو وخت د افغان حکومت له دریځه او د افغان حکومت د هڅو او هغه اصلاحاتو چې په مختلفو برخو کې راغلي دي د هغې هرکلی وشو.
د جنیوا ناسته تیره ورځ نه وخته پای ته ورسېده. په دې کانفرنس کې د افغان ولسمشر غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله او لوړپوړ افغان چارواکو تر څنګ د نږدې شپېته هیوادونو او 15 نړیوالو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بساینې او بیلابیلو برخو کې په دې هیواد کې په شویو پرمختګونو بحثونه وشول. وړاندې ویل کېدل چې په دغه کانفرنس کې به افغان حکومت د بروکسل د دوه کاله پخواني کانفرنس کې د شویو ژمنو په اړه هم نړیوالې ټولنې ته حساب ورکړي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون په دې برخه کې د افغان حکومت حساب نړیوالو ته د قناعت وړ بولی، خو وایي چې د لا عملی کولو سپارښتنې هم افغان حکومت ته وشوې. د جنیوا د کنفرانس کې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د 440 میلیونه یورو په ارزښت د مرستو اعلان هم وکړ. راپورونه وایي چې دغه مرستې به د دولت جوړولو، د عامه سکتور د اصلاحاتو، روغتیا، عدالت، انتخابات او د غرض د مهاجرت او بېځایه کېدو په برخو کې مصرف شي. تیره ورځ چې د یاد کنفرانس وروستۍ ورځ، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه. که څه هم د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون وایي چې له دغه طرحې نړیوالو ملاتړ وکړ، خو د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې په دې برخه کې باید د افغانستان په جګړه کې په ښکېلو هیوادونو فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون غړي نادرخان کټوازی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د جنیوا کنفرانس یو بریالی کنفرانس وباله.
سولې په اړه باندې ټولو په یو غږ باندې د افغانستان د حکومت د پریکړو ملاتړ وکاو، او له ټولو ښکېلو خواوو مخصوصا له هغو څخه یې وغوښتل کلکه باندې چې په افغانستان کې باید چې د سولې په اړه باندې همکاري وشي. په لنډو کې که زه درته وایم، زه دغه ناسته یا د افغانستان لپاره ګټوره بولم.
خو د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي کوم هیلې چې د جنیوا له کنفرانس موجوده وي ترلاسه نه شوې. له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زماني لحاظ د جنیوا کنفرانس د افغانستان لپاره خورا مهم بلل کېده، خو دی باور لري چې افغان حکومت نړیوالو ته د بروکسل په ناسته کې د شوي ژمنو حساب ورنه کړای شو. اکرم الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو، له خغلی اکرام نه مننه کوو. وسم رازو همدې د جنوا کنفرانس ته. یو شمېر افغان کارپوهان وایي ممکن د جنوا په غونډه کې د ژمنو شوو کارونو په برخه کې د افغان حکومت پر فعالیتونو د نړیوالو قناعت نه وي حاصل شوی، خو د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت خراب دی، امنیتي وضعیت پکې ناسم دی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي، نو نړیوالې ټولنې د همکاریو ژمنې تازه کړي. له دې ډلې د کابل پوهنتون استاد ودیر صافی وایي د جنوا په غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه هم د پام وړ خبرې وشوې. له ښاغلي صافی سره زما بل همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د جنوا د غونډې د نتایجو په اړه پوښتلې.
زه فکر کوم چې دې کې هماغه عمومي صورت سره د افغانستان کې د سولې د راتګ په محاسو باندې تاکید شوی دی او یو اجماع منځته راغلی ده چې باید چې افغانستان کې سوله راشي او ټولو جنګیالیو خوانه غوښتلي چې ټوپک په کېدي او په ډیموکراتیکه پروسه کې داخل شي. او بل هغه مرستې وو هغه چې دې وعدې کړې وې او شته دي، افغانستان ته به مرستې په آینده کې هم ادامه لري، مګر د شفافیت باید منځته راشي او فساد باید له منځه لاړ شي.
یعنی کوم ژمنې چې افغان حکومت کړی له نړیوالو سره فکر کوي چې د پکړو کارونو د قناعت خپل شو؟
زه فکر کوم چې وي بسل په سلو کې قناعت کړی، مګر سره د دې هم نظر د وضعیت امنیتي ته په کتو، د افغانستان د خلکو وضعیت بد حالت ته په کتو سره ژمنې د مرستو د ادامې شوي دي.
په ټوله کې استاد سیاسي کارپو په توګه ستاسو ارزیابي دي دغه غونډه په ټوله کې څنګه کامیابه وه غونډه که څنګه؟
والا که مونږ وایو چې دې غونډې نه مونږ ته دغه سې یو څه منځته راځي تر څو خپل ځانونه هلته اسلام نه کړو چې هغه ټولنه به زمونږ په 15 نورو کالو کې غوسا کړي، دا فکر یو تخیلي فکر به وي، عملي نه دی. او غیر دغه نه هم کنور مرسته هم کیږي، بیا هم شرط د قوم راستو ده په سمو مصرفولو او پولیسیا توګه د افغانستان خلکو ته مرسته رسول او دی مشکلات حلول دا وعده په حالت کې وجود لري، اما په عمل کې امکان نه لري. خو بیا هم اما په خانه ژمنه چې دوی کشپده فیصد عمل کړي، 50% هم ادای کړي چې موږ دا حل کړي، نور مشکلات وو، بیا هم ری په سلو کې سل ادې نه غواړي چې باید تطبیق شي. او دې کې باید آینده حکومت یا فعلي حکومت که دوام کوي که نه کوي، هر حکومت چې باید چې هغه مراد شي.
دا کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی و چې د جنوا په غونډه چې د افغانستان په اړه پکې نړیوالې ټولنې ژمنې وکړې په دې اړه یې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس هم اجمل تورمان څو اقتصادي خبرونه دروړي.
د پکتیا د سوداګرۍ او صنایعو ریاستوي په پکتیا کې د صنعتي پارک د جوړېدلو مقدماتي اداري چارې بشپړې شوې او په نږدې راتلونکي کې به صنعتکارانو ته پکې د ځمکو ویش پیل شي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس نقیب الله سرحدي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په راتلونکي کال کې د دې پارک لپاره 105 میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې ده. د نوموړي په خبره تر اوسه په دغه پارک کې د پانګونې په هدف 140 سوداګرو خپل غوښتنلیکونه دوی ته سپارلي دي. د فراه ګمرک رئیس وایي د دوی په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه ګمرک رئیس خان زمان امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې اوس دوی په ورځني ډول 12 میلیونه افغانۍ عواید لري چې په دې توګه کولی شي کوم کلنی هدف چې د دوی لپاره ټاکل شوی و ور ورسیږي. د نوموړي په خبره تر دې مخکې په عوایدو کې 45% کسر موجود و. ښاغلي امرخیل دغه شام په فراه ګمرک کې د اصلاحاتو خبره عام وکړه. ویل هیله من دی چې په خپل دغه نوي ماموریت کې هم ښې لاسته راوړنې ولري. یادونه ده چې خان زمان امرخیل مخکې د ننګرهار ګمرک رئیس و او نن هم د کابل په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې کی. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ وتیا پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومنه 80 افغانۍ او 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
دوستان زما غږله ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو خو مخکې له هغې یوه نړیواله مسله راخلو. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندر ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي. دا غوښتنه داسې مهال شوې چې د یکشنبې په ورځ روسیې د کریمیا په سواحلو کې 3 اوکراینی بیړۍ د هغو له عملې سره نیولي. دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر سره لیدې او د وسره سره پاسټریو کړه. فریبا جنې ناټو لوړاندې هم د اوکراین او روسیې په لانجې کې د اوکراین دفاع کړی و. خوس د کیف ځنګړې وختونه څه ده؟
بله، د اوکراین ولسمشر پیټرو پروشینکو له یو جرمنی ورسپانې سره په امریکا کې چې نن خبره سوه هیله وشو چې د ناټو هیوادونه د روسیې او اوکراین ترمنځ لانجې کې داسې اقدامات وکړي چې د روسیې پر وړاندې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډېرېدل پکې شامل وي. البته ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د تلرشتو کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف د ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندر ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولېږي. هغه دا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسي ورته د منلو وړ نه دي چې لمړی د دب خبره کیمیا او بیا د اوکراین ختیځ او اوس غوړي د ازوف سمندر اشغال کړي. ازوف دا باید یادونه وکړم هغه اوبدي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بیل کړی ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه.
تر اوسه پورې د دې مسلې په تړاو د ناټو عکس العمل څه دی؟
اوکراین کته هم د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ایتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او پر روسیې یې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملیې خوشي کړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه ورځ روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو او یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، برېټانیا او د اروپایي لنی بالټیک هیوادونو پر مسکو د نور بندیزونو غوښتنه کړې ده. خو تر 3 ورځو بحثونو وروسته د اروپای ټولنې 28 غړي هیوادونو یوازې پر دې موافقه کړې چې یو اعلامیه خپره کړي او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه شوه ده. په دې اعلامیه کې چې د نوومبر پر 28 خبره سره غلي چې د روسیې لخوا د زور کارول د منل وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې خو دا ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدامات وکړي.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر چې د اوکراین او روسیې په کړکیچ او په دې برخه کې د اوکراین د ولسمشر پر هغه وختونه چې ناټو یې کړي خبر کړو. مننه ترې کوو. دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړی. اوس هم راځو یوې خبرتیا ته او له خبرتیا وروسته بیا کونړ ته ځو.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نری پر حالاتو خبر کرد.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې تیره شپه ګډو ځواکونو پوځي عملیات کړي او پکې شپږ تنه وژل شوي دي. ځایي خلک وایي چې وژل شوي ملکي وګړي دي. حکومتي چارواکي وایي چې سیمې ته یې د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره حیات استولی. روحلان وري او په دې اړه نور تفصیل.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې اړوند د پلار درې په سیمه کې تیره شپه نړیوالو او افغان ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې پکې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکي حاجي محمد کامل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیره شپه بهرني او افغان ځواکونه د پلار درې سیمې ته تللي او هلته یې ولسی وګړي وژلي دي.
لاندې کورونه دي، نیم پاس دي، د داعش غیرې نه راوتي وو. پرون یې ریدي کړي دي ولسوال ته چې مونږ ته د کومک وشي. سرپناه نه روغه پرتي دي، ماخوستان دی، نهه بچي دي. کوم کور کښې چې رڼا ده د هغه دروازه ټکولي چې سړی راوتی دی، ایستلی دی د خپلو ماشومانو په مخ کښې، د خپل کوروالاو په مخ کښې. او کوم کورونو کښې چې رڼا نه شادي ته بمونه ګرځولي دي. دا داسې عمل شوی دی چې دا نه ولس ته د منلو دی، نه نه اسلام ته د منلو دی، او نه دنیا قانون تر منلو دی. پنځه کسان دي، ټول هلکان دي، ځوانان دي، د کم عمر خاوندان دي.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازی مولوی شاهزاده شاهد هم وایي چې په عملیاتو کې ټول عام وګړي وژل شوي او باید چې حکومت او نړیوال ځواکونه خپل عملیات په ډېر احتیاط ترسره کړي او د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه دې ونیسي.
ډېر عاجزه خلک پکې پاتې وو، اکثره د دې کلو نه خلک وتي دي، او دا غریب او بېچاره خلک وو. دا ټول ولسي خلک دي، په خپلو کورونو کې شهادت رسولی شوي دي. دا ډېره د افسوس خبره ده. خپل غږ به اوچتوو، دلته په مرکز کې هم او په ولایت کې هم، او
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم وای عملیات ترسره شوي او سیمې ته پلاوی تللی څو معلومه کړي چې وژل شوي وسلوال مخالفین او کولسی وګړي دي.
د داعش په ضد عملیات ترسره شوي. لومړی معلومات له مخې په دغه کې شپږ کسه مړه دي. د سیمې ته د تحقیقاتو د پیښې کېدلو لپاره د امنیه قوماندان په مشرۍ باندې هلته هیئت لیږل شوی دی. دغه پیښه د نږدې نه څېړي. د سیمې خلکو سره مینې
هغه وایي په څوکۍ کې ولسی خلکو د اسدآباد جلال آباد لاره هم تړلې او هڅه کوي لاریون ختم او لاره پرانستل شي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل کې په داسې حال کې په پوځي عملیاتو کې ولسی وګړي وژل کېږي چې د تېرې سه شنبې په شپه د هلمند په ګرمسیر کې په جګړه کې تر دیرشو پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي د هغه کسانو پلوي به ونه کړي چې د برېښنا شرکت پورونه نه ورکوي. د دې ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل برېښنا شرکت دې لومړی د ټولو پوروړو کره لیستونه ترتیب کړي چې حکومت ورسره د دغو پورونو په راټولولو کې مرسته وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي د افغانستان د برېښنا شرکت د پورونو په راټولولو کې به له دغه شرکت سره مرسته وکړي. د اجرایه ریاست مسؤلین وایي هیڅکله د دې پلوي نه دي چې د برېښنا شرکت پوروړي دي د دغه شرکت پورونه ورنه کړي. د دغه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اجرایه ریاست تاکید کوي چې برېښنا شرکت د لومړی د برېښنا د لګښت له امله د خپلو ټولو پوروړو یو کره لیست ترتیب او حکومت ته وسپاري.
اجرایه رئیس په وار وار ټینګار هم کړی دی چې کسان چې د برېښنا د شرکت پوروړي دي باید خپل پورونه په وخت سره ادا کړي. اجرایه رئیس هدایت ورکړ چې له مخکې نه باید د دغو ټولو کسانو سره شریک شي. دا معلومات هغوی ته باید سپارښتنه وشي چې خپل بیلونه تحویل کړي، او له هغې وروسته که چا سرغړونه وکړه او خپل پورونه اجرا نه کړه، له هغې وروسته ځینوم پور شي. هر څوک چې وي باید د قانون مراعتونکي اوسي او بیلونه په خپل وخت سره ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب په دې وروستیو کې ولسي جرګې ته ویلي چې اجرایه ریاست اوس نه غواړي چې د برېښنا د پوروړو نومونه دي د رسنیو له لارې خپاره شي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دمګړۍ شاوخوا 2000 کسان چې یو شمېر سوداګر، د افغانستان ځینې پیژندل شوي سیاسون، د ملي شورا ځینې غړي او ځینې زورواکي پکې شامل دي، د برېښنا د لګښت له امله څه باندې 4 میلیارده افغانۍ د دوی دایمي پوروړي دي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د هیواد برېښنا تر ډېره حده له ګاونډیو هیوادونو پیرل کیږي او که د دوی پورونه ورنکړل شي د دغه شرکت په پراختیایي چارو به ناوړه اثر پرې باسي. ښاغلی توحیدی وایي سربیره پر دې ځینې دولتي ادارې هم شته چې د دغه شرکت شاوخوا 15 میلیارده افغانۍ پوروړي دي. دې هیله ښایي چې د حکومت په همکارۍ ډېر ژر دغه پورونه ترلاسه شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون ځینې غړي ټینګار کوي چې د برېښنا شرکت د وخت نه ضایع کوي او ډېر ژر د خپلو پوروړو نومونه که په هره سطح کې وي د رسنیو له لارې خلکو ته افشا کړي. د دغه کمیسیون غړي حبیبې سادات ازادي راډیو ته وویل
پیری هغه چې قدرت لري او زورواکه دي هغه پیسې نه ورکوي. غریب ولس وخت باندې خپل د برق بل تویلي اما موږ اداره او موږ ریاست په دې تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی رسنۍ کې دوی باید دا موضوع رسنۍ ته کړي. دوهمه موضوع پر حکومت فشار راولي چې همکاري وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د لګښت له امله د خپلو پورونو په نه ترلاسه کېدو اندېښنې ښیي، بلکې پخوا تر دې څو ځلې عملي هڅې کړي د ځینو پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي، خو د یو شمېر زورواکو له غبرګون سره مخ شوي او په بشپړه توګه نه دي توانېدلي چې ټول پورونه ترلاسه کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روسیې مخالف، البته د روسیې د حکومت مخالف میخایل خودروفسکي هلته د ډیموکراټیک تغییر د امکان په اړه خوشبین دی، خو خلکو ته ضروري ګڼي چې له حکومت نه د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروفسکي په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه څه نظر لري؟ هغه په روسیه کې د ولادیمیر پوتین تر واکمنۍ لاندې وضعیت ته څرنګه ګوري؟ د ازادي راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی چې فرشته جلالزئی جزئیات دراوروي.
میخایل خودروکوفسکي په روسیه کې له پیژندل سوو میلیونرانو او له رژیم سره د سیاسي مخالفت له امله د هغه هیواد په تر ټولو زیات پیژندل سوي سیاسي زنداني هم بدل شو. هغه په 2014 میلادي کال کې په روسیه کې له زندانه خوشې سو او سمدستي انګلستان ته پناه یووړه. میخایل خودروکوفسکي د روسیې د ډیموکراسۍ آینده په داسې حکومت کې ویني چې واک په ټوله روسیه وویشل شي، پر یوه سیمه متمرکز حکومت له منځه ولاړ او د جنایي تحقیقاتو پروسه اصلاح شي. خودروکوفسکي ویلي چې په روسیه کې د ولسواکۍ په اړه نور نظرونه به وروسته اعلان کړي. هغه یو وخت د کرنټ ټایم ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې روسیه له پیړیو راهیسې د اروپایي کېدو پر لار روانه ده او د روسیې وګړي مجبور دي چې له جنایتکارو ډلو نه بلکې له خپله حکومته د ځان د دفاع لپاره وسلې ولري. میخایل خودروکوفسکي ویلي و زما په باور که غواړو چې آزاد ژوند وکړو باید وسلې ولرو څو له خپله حکومته ځان خوندي وساتو. خودروکوفسکي اوس 55 کلن دی. هغه په روسیه کې په مالي درغلۍ تورن سو او تر محاکمې وروسته یې تر یوې لسیزې زیات وخت په زندان کې تیر کړ. بریتانیا ته تر تښتېدو وروسته خودروکوفسکي په روسیه کې د ډیموکراسۍ د پلوي لپاره د اوپن راشه په نوم اداره جوړه کړه. په روسیه کې د هغه د تیلو شرکت یوکاس لاغ شو او پانګه یې د روسیې د تیلو ستر دولتي شرکت روزنفت واخیسته. میخایل خودروکوفسکي په 2015 میلادي کال کې په روسیه کې د پیژندل سوي سیاستوال او د رژیم د مخالف بوریس نیمتسوف قتل د هغو ګواښونو یوه بیلګه بللې وه چې د ولادیمیر پوتین په ترمشي لاندې روسیه کې سیاسي مخالفان ورسره مخامخ دي. تر بوریس نیمتسوف وروسته د روسیې د صدر اعظم یو پخوانی مرستیال د کرملین له دیوالونو په لنډ واټن کې وویشتل او ووژل شو. د روسیې قاضیانو د چچنیا 15 وګړي په دې پیښه کې مجرم وپیژندل، خو کورنۍ او دوستانو یې اندېښنه درلوده چې هغه کسان چې د هغه د قتل امر یې کړی و شایي هیڅکله ونه پیژندل او ونه نیول سي. میخایل خودروکوفسکي ویلي که چیرې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوی قتل وغواړي، دای او د رژیم نور پیژندل شوي سیاسي مخالف فعالان چې الکسی ناوالني هم پکې شامل دی د ژوندي پاتې کېدو کم چانس لري. خو په روسیه کې روان وضعیت له داسې تاریخ تصویر سره هم خودروکوفسکي وایي چې د خپل هیواد تاریخ د امید سرچینه ګڼلی شي. خودروکوفسکي د توضیح لپاره کرنټ ټایم ټلویزیون ته ویلي د روسیې تجربه څرګندوي چې موږ لا هم د اروپایي کېدو پر لار د پرمختګ په حال کې یو او په وروستیو 500 کلونو کې له دې لارې نه یو اوښتي. موږ کله شاته پاتې شوي او له لارې کاږه شوي یو، خو بیرته لارې ته سم شوي یو. هغه منلی چې په روسیه کې ستونزې ډېرې دي، خو بیا یې هم خوشبیني څرګنده کړې، ځکه د ده په وینا په روسیه کې له ټولو ستونزو سره د ستالین د واکمنۍ یا تر هغه په وروسته کلونو کې وضعیت بیا نه دی تکرار شوی.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ، له فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی در اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کابل کې پر جی اس فور امنیتي کمپ د تروریستانو وسلواله حمله پای ته ورسیده. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمین آزادی راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لس تنه وژل شوي، چې شپږ افغانان، یو برتنوی وګړی دی او درې نور تر اوسه نه دي پیژندل شوي. په حمله کې د ده په وینا وویشت تنه زخمیان دي، چې یولس نیپالیان دي، پنځه انګلیسان دي او پاته افغانان دي. نصرت رحیمی وویل چې وسلوالو کسانو په دې کمپ کې درې سوه دېرش تنه یرغمل کړي وو او د هغوی امنیت ته د اندېښنې له مخې امنیتي ځواکونو نسوای کولای چې په چټکۍ عمل وکړي. دا حمله د ده په وینا نن سهار په څلور نیم بجې پای ته رسېدلې ده. د افغانستان ملي یووالي حکومت وای په جنیوا کې نړیواله غونډه بریالۍ وه. د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان د حکومت د سولې د پروګرام پراخ هرکلی وشو، چې یو مهم بری دی. د ګرجستان د جمهوری ریاست د دوهم وار انتخاباتو ابتدایي پایلې څرګندوي چې سلومې زورابیشویلی د انتخابات ګټلې دي. اپوزیسیون اعتراض کړی چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. او د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د یوه پرېکړې لیک ملاتړ کړی چې له مخې د یمن په جنگ کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د پای ته رسولو لپاره بحثه لاره پرانستل کېدای شي. د یمن په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو رپورټ ورکول شوی دی. میلیونونه وګړي بې ځایه سوي دي او میلیونونه انسانان له سختې قحطۍ سره مخامخ دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ډرامې و نوبت را رسیږي. یو کلی زر غږونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث خبریږي.
یو کلی زر غږونه.
دیو کلی زرغغونه ډرامه خوغو اوریدونکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوغو اوریدونکو، تاسو اوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست ماونه ټاکل شوی و. لوري افسر مرسل د خپل مور د ترفی په خوشحالی کې خ خواړه پخ کړی وو. اوس به وورو چې د پولیسو افسرانو خپل امنیتی دنده څه ډول سرته رسولې ده.
انشاءالله ټول افسران او پولیسان خو بیرته راګرځېدلي دي، که څنګه؟
هو شکر، ټول صحیح او سلامت راغلي دي. وظیفه خو خطر سره شوه، که څنګه افسر محمد کریمه؟
هو بیخي ښه وه. افسران او پولیسان په خپل مقصد کې کامیاب وو. تا څه ښه وایې. د سړک په اوږدو کې مې یو شمېر خله ونیول، خلک ډېر ترې په عذاب وو.
افسر فیض محمده، اوس به نو خلک ډاډه سفر کوي، نه باید څوک پیسې په زور اخیستی شي او نه موبایلونه.
خو افسر مرسل، زموږ او ستاسې ټکر به له غلو سره خامخا راځي، ځکه چې ځینې غله وتښتېدل.
ټکر خو پکې خامخا شته. دا امنیت راوستل هم داسې آسان کار نه دی. خو زه یوې خبرې ته ډېره خوشحاله شوم.
کومې خبرې ته؟
د ولسوالۍ د اوسنی حالت نه دی. زه خو وایم چې دا هم ډېر غنیمت دی.
افسر مرسل، په مقصد و نه پوهېدم. د یوې خوا په لارو کې له مسافرو نه غله مالونه اخلي، او ته بیا اوسني حالت ته خوشحاله یې؟
افسر محمد کریمه، ته ګوره، نجونې مکتبونو ته روانې دي او خلک هم په خپلو کارونو بوخت دي.
اوهو، دا خبره دې منم. ښه ده چې په دې حالت کې هم د خلکو تعلیم ته مخه ده او خپل کاروبار کوي.
ستا خبره مې ډېره خوښه شوه. یو ولس چې په داسې بدو شیبو کې نا امیده نه شي، خدای پاکې بری ته رسوي.
زه وایم چې یو ځل په دې وطن کې امن او سوله راشي، د خلکو ژوند به ډېر ښه شي، ځکه چې خلک د تعلیم او کسب و کار په خوند پوهېدلي دي.
وایم زما د زړه خبره دې وکړه. تاسې ښکاري چې خلک ډېر بیداره شوي دي. خو مو لیدل چې ځای ځای د ټاکنو پوسترونه هم لګېدلي وو.
والکانو پاس کو ونه کې موسا ګل دې غریب خپلاندې نو پسې اخیسته مرغې نسته بل د لیندۍ وار ونه کوي ته وای که ها
نو دا موسا ګل لیونی ده که سودایی جو دی بود ماشا دو تو دان وقت خو هم نده نو دا څنګه دو تو توانه تا خطلای ده ها
خدای ده ده لعقل نبرباده لیونی بودی وایم ده سری ته وای که چه ده ماشومان و غنده پلنده و گزارو نکه ده سبر چه زه یوزل در کنسان ده اخبال اندیخنه در توایم چه زه چنگ توت تخیجا ولیم
از رو ده باد ماشا وایم را کنسا چه دوله کسا را تاوکه اولا دیر خاندانمی با دودی را پا دارد که
وار وکه در اغلم
وی
زیر اگر جه دلیم تو آیا
ریوانه یا احتیاط کوا زودی باد ماشا از اینا چه خونده پا ماشی
از اینا چه خونده پا ماشی وایم دیر خبری با نکه دایم را گوز تو آیا
اوز نو دخپل لیوان توب کیسا وکا چه چنگی توت تخیجا ولی بیا
ای دشمندن دیک نو پسی اخیستایم خدا داد کوریم اگه ورز می دوی دانه چرگی ولی دی چه یو لخکر چرگوڑی ور پسی و او دانه طولا ولی
دانه چه خبر آتا سودی بادو ماشا خود چرگی چرگوڑی هم گیده لری خوراک خوبا کوی
خوانده خبر زم پا چرتونه که دوب کرده یم ماوی مخ که خو یو موسا گل او یوی سنم گل آوا اوست چه لخیر واده وکم بیاد بچو خوانسم با ده غریب ورس که با چکو
لیوانه یا اقا داد خان دلاور خان نازره زوده باد ماشا کار خودشتا
لیوانه خودتی چه پسام موخیار خبره نپویگی لنازره ندونه چه نجوریگی چیز منگا طول دی بسی
زوده باد ماشا تو مخابا کهگا نام خدای تکره زوانه د نظرې تر څنګ به نور هم لاسو پښې وی او کورنۍ به ښه وساتلی شي
اوس اګولی به څه لاسو پښې وی خو همدې چورتونو توت ته خېژولی وو تا غوندې مې ټکټر هم نه دی یاد ته وای ښه
یاره وایم د ټکټر یادول دې په ما نور وایه
وایم په خوله دې برکت څه چې د ټکټر چل خو را وښې داسې یې وګڼه چې ودې ګټلو
د دلا غمورې ا د چا خبره په دې ماښام څه شی ګنډې
د دلا غا پلاره ګاونډي مو یو څه راخت راوړی و د ماشومانو جامې مې ورته وګنډلې
دا دی خلاصې مې کړې
پلاره زما مور ډېر زحمت باسي کورس ته ځي خیاطي کوي او د کور نور کارونه هم کوي
دلا غا زویا خدای دې د مور په لاسونو کې برکت واچوه هغه د چا خبره زما تنخواه خو دومره نه ده چې مور دې خیاطي ونه کړي د کور د خرڅ پوره کول ګران دي هغه د چا خبره روغ رنځور خو یې لا په ځای پرېږده
دادی جامې مې خلاصې کړې
مورې ته او پلار مې اوس خپلې کتابچې مو را واخلې چې په کورس کې مو څه شی زده کړي دي
ښه ده د لاغاز ویا ما خو تر شلو حساب یاد کړی ځینې اسانه اسانه نمونه هم لیکلی شم
چې داسې ده نو ته دې اول خپل نوم ولیکه
ښه دادی ورته ګوره میم رې میم یا
دا خو د مورې ګډ وډ ولیکه دا خو مریم نه شو دا خو مرمۍ دې ولیکله
ته صبر چې زه مې خپل نوم سم ولیکم ګوره دلاغه قاب دایم نون دال الف غان
دا خدای غلطو لیکه پلالا دا خود قنداغا ونه لیکه دا خود قنداغ ولیکه
سوشه؟
پلال دما پوری خاندن پلای هم غلطو لیکه
که که لده خطرناکو نمونو نبتیر شو ده ده مرمه یو قنداغ نتشه نجوریگی ریختیا ما یو جمله لیکلی ده او زکره میم ده آغا در تول ولم
ویلالا دل آغازو یا ورطا اگورا چه پلار دی غلط و نوائی
دیغم و سموری ما نغلطی نشو تیره دلائی
خان واکشا دل آغا جانا موک سولا غوارو ماریام آغا دا چا خبرا توالی لزان سرا پتا پتا خانده او خنی تا دی لاس نیولای دای
آسه ستا مقصد دا دای چه که مونگ تا خدای لور را کی نم بای سولوی
ناموره پو وطن کی سولا یادوی چه جنگ نوی او سولوی
آپرین دل آغا زوی می خوایی دا جنگ دی آغا رنگ رکشی خو مریام آغا دا چا خبرا تام گل خبرا وکڑا که خدای ما و تا تلو را کرده دخی نومبم سولک دو
اوهو ده خود مثلنگا دی خاطر روانه ده خدیجه تا خود کتابونه پو تخرکینه ولی ما ویل چه پو ترکاری پسی را غلی
ترکاری خو مخ کې کورته ویوړه اوس به کورس ته لاړ شم لمالم زینبې سره ملک سکار دی
څه د څه شي کار دی
زړه مې دی چې واری زپې ولیکم
د څه شي اری زپې لیکې
ملنګا ول د ځان ناګار اچي اخه خبره چې خپل ورور ته دښمن شوی خپل حق مې نه راکې پولیس والے کې پیری زکوم
ګوره ته دلته کینه چې په خبره سره وپویګو
ته د خبره وکړه زه ورته غوږ یم د سبق میم را باندې ناوخته کیږي
وښځې هغه بله ورځ ملک نواب خان سره له سردار خانه په وزر راغلی وو
ګوره سردار خان زما ورور دی ما ته ښه معلوم دی په وزر مزر باندې به نه غلطیږي حق زموږ ورسره دی او د مرګ وارونه هم دی کوي
ته خبرې ته غوږ شه چې زه څه درته
بس په دې خبره کې دویمه خبره نه ځایږي
ګوره هغه ملک نواب خان ډیر ښه سړی دی داسې خبره یې وکړه چې زما او ستا به پکې خیر وي
ښه څه یې ویل
ویل یې چې له عریضې نه تیر شی څه یې کوئ
نه نه دا نو د خیر خبره شوه
ته خو لږ د مرچو له څټې راکوزه شه په خبره ځان وپوهوه ویل یې چې د میراث او حق خبره به د کلي مشران وګوري نه به سیخ سوی وي نه کباب
ښه که د کلي مشران زما حق د سردار خان نه وانخلي بیا څه وکم
د کلي په مشرانو کې به مولوي صاحب هم وي ستاسو د دیني معلمې پلار
بلې درنو اردوونکو د یو کلی زرغګون اونیز ډرامې ته غوږواس وړاندې د همدې ډرامې پاړوند ژوندي بحث مو زه یوسف زدران نه هرکلی کوم د دغې ډرامې په 255 برخه کې مو واورېدل چې ملک نواب سردار خان او ملنګ له مولوي صاحب سره ناستې او مولوي صاحب په یو کورنۍ او ټولنه کې د ښځو د میراث او نورو حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي د دیني عالمانو هغه خبرې چې د ښځې د میراث او نورو حقونو په باره کې کوي ستاسې د سیمې خلک یې عملی کوي که دا خبرې اواز او نصیحت عملی شي کومې نتیجې به ولري په دې اړه وړاندې له تاسو درنو اردوونکو سره خبرې کوو چې ستاسو نظرونه په 0999405540 او 0982255 شمیرو مونږ ته را رسیږي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ په 0989016705 شمیره غږیز پیغامونه هم راته پرېږدئ په خبرونه کې مو دینی عالم مولوي طالب الدین قدیری ته هم بلنه ورکړی و چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي، خو لای حضور نه ده پیدا کړی. ولې ستاسو درنو اردوونکو پیغامونه اخلو، ستاسو د سیمې حال پښتو او تدې ترڅنګ تاسو کولی شئ غږیز پیغامونه راته پرېږدئ. چې زموږ ځینو اوریدونکو د اونۍ په ترڅ کې دا کار کړی دی، کله چې دوی دوشنبې په ورځ مازدیګر 4:30 بجې ډرامه اورېدلې، دوی د ډرامې اړوند په حقوقي موضوعاتو راته پیغامونه پرېښي دي. مخکې له دې چې ستاسو مخامخ اړیکو ته درشو، شمیرې مو دي 0995540 او 0923255555 ورزو د غوردونکو پیغامونو ته چې مونږ ته دونه په ترڅ کې د همدې موضوع په اړه پیریخي دي.
بله، السلام علیکم. بیا هم در سره په اړیکه کې صبری معیار ورتک د ورتک باندې اړیکه نیولې ده. نو زه غواړم همدا پیغام تاسو ته پرېږدم چې زموږ په سیمه کې خو اخیان د دنیا علماو هغه کوم امر چې دا کانال ډېر مثبت وي، همیشه ټولو ورته غړه ایښي ده او باور وکړئ منل کېږي. د زور د جبر کار هم نه ده، په خپله خوښه په خپله رضایت. او څنګه په هم موضوع همدغه نظر پرېږدم د پیغام د نشرېدو په هیله.
بلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹول اوردن کو اوکر قوم کو سلام علیکم. بارل سلام حضمان ولی اللہ شمس حضرت حضرت تعلیم پڑھم چکے حضرت تعلیم کری اور اسلامی حجاب مراتبی نظر بش پر دے تعلیم ملاتھ قوم چیتا اسلامی حجاب کبھی نظر ڈگرا رنوان دے تعلیم ملاتھ قوم منانا.
نمونه نکیشل احترامات ازادی رادیو ټولو کارکون که آورا دین که توران دیکھام ستاسی دو موضوع که حدو بدا سوان سے زبدس پولیسی میں حال ازادی جی کم مخصوصی نکی میر میں دیکھ دین پوہی دا لیسی انجو که دس لار پا میرات کی حد بار خستا دا نو بیا کل دا دینی علاما وی دی ممبر وغم اللہ ری ندی تا دا آغا وروس و بدی بانی دی پوہی دا لیدی تے مزر حق دس لار پا میرات کی ستا دا او جن خالی کبھی خالی خان سر اتنی اور کے لات روس یعنی دیکھا میرا پوہنا لارے تمہارا دن علامہ خدا ہی نہ دیتے جمعہ خطبوں کے او ہر خل کو تدا پہاوی ور کی تدا میرا حق لری اور اگر سنگ زدہ صدق پلیسی میں حلو آئی میں چیز مک پسی میں کے دا ول ور سے دا اصل کا پلان ہے نو دنی علماء دا وہ ویل سے دا ناروا دا فهمی کے ابو صاحب د دری دا کو پر لار سر لای دا وہ خلق دی خوشا لری دنی علماء خبر اچو خلق معنی خان نے کاری لے کا حد کری معنی دنی علماء دیر دور لری پٹونا نے کہ معنی نہ تاس خطیر ہو جاتا معنی
خان بچائے ما دے تاکیا ولا تو تو تنا پر کا دما نا کم حوالے تو فون فون کروانے دی دا بے مور ختم شی بے دا ولا تے رو جن تے تو چ کم روان کا فون فون کا دا تو بے دی تا تک کے خود رہ شی بے دن دن کا سان دی چ تو لو چ تو لو جن تو نہ گوری او لختل دا دی لازم تو خطر کا تے پش پاس لک تو تلا لک پش نہ کی ودی ای دو بے مخا بے دا بے مخا ونے ول شی تا سو گورا چ نو خود نو کو بالا سے کم کم دے تا ولا تا لو مشترا شان افغانستان دے پر پغات صفہ دا وقت کر کر لا رنی دا
بلی ډیر مننه درنو اردوونکو چې تاسو په خپل سیمو کې د دینی عالمانو د رول پر ځخ را سره خبرې وکړې او مهم دا چې تاسو ولې چې نتیجې هم ورکړې دي. همدارنګ په نورو حقوقي موضوعات مهم څرګندونې را سره درلودلې. تاسو لا پیغامونه په 0 شپږ 0 شپږ 0 شپږ شمیره را رسیږي. مخامخ اړیکو ته ورځو چې زموږ ګڼ اردوون کې را سره په لاین کې شته. د دوی نظر په دې اړه پوښتو چې تاسو په سیمو کې دینی عالمان چې په کومو مهمو موضوعاتو خبرې کوي، آیا خلک پرې عمل کوي که نه، او په دې برخه کې که پتی روم دی میراث د موضوع په اړه واز او نصیحت کیږي نتیجې به یې څه وي. اردن کې را سره شته خبرونه ته ستړي مشه په خیر راغلی.
قابل یوسف خان زدرنګ صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ټول یوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم. چې بیا موضوع د میراث او ډیره شمه موضوع هم ده، مخکې مشر د غنیمت ته دغه نظر وړاندې کړی وو. عثمان زی خور ته چې د میراث مسلې ډیر وڅېړي ولی په دغه باره کې ډېر خلک آگاهي نه لري.
خیر سه پښتون مهرباني د همدې موضوع په اړه باندې تاسو تل ښه نظر څرګند کړی دی، په اهمیت باندې را سره غږېدلې. یو دینی عالمان دي چې تل خلکو ته لارښوونې ښیي او د دیني ارشاداتو څخه خبروي. نن په دې غږېږو چې تاسو په سیمو کې دینی عالمان په دغو موضوعاتو غږېږي کنه، او که غږېږي نتیجې یې څه دي؟
زموږ په سیمه کې مخکې خو د میراث په باره کې زدران صاحب په ټول کې دغه په شارو کې لاسونه میراث ورکول کېده، خصوصا په خورا او قصباتو کې. دغه د میراث مسله خصوصا په پښتني سیمه کې ډېر شرم و. یعنی که به یو لور دعوه کول چې زه میراث غواړم، دا به امزول داسي ولکه یو نوغ د پیغور او وکورو کلي ته به م ورده پیغور، او خلکو به ویل چې پلانۍ دونه بې حیا ده چې میراث اخلي د پلار نه یا د ورور نه. اوس الحمدلله څناڅه آګاهي ورکول شوې ده خلکو ته، خصوصا په شارو کې. یعنې داسې وخت هم راغلی زموږ په سیمه کې د دران صاحب چې خلکو خپلې خوندې سفی کړې د میراث په خاطر باندې. یعنی په جهالت کې هم مخکې د اسلام په صدر کې چې اسلام ظهور نه و کړی، په هغه وخت کې هم دغه خرافاتو دغه نو، یعنی چې نر خو د زوی خو د پلار په حق کې، د پلار په دنیا کې حق درلود ګرد میراث د زوی و، ولیکن د میراث خدای تعالی نازل کوي دلته مقام، هغه والا مقام زموږ د خور او زموږ د لور سرګن کوي. خدای تعالی وایي یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل سین فإن كن نساء فوق اثنتين. دلته دا آیات میراث نازل زو خدای تعالی زموږ خور زموږ لور زموږ مور ته یو لور مقام ورکړي. نو اوس کچېری
د جهالت له دورې خو اوس وضعیت خورا ښه شوی دی، په خو ولې ځینې ناوړه اوس هم رواجونه شته، حاکم دي، تاسو اشاره ورته وکړه. اما دغه سره مقایسې نه، بلکې اوسنی وضعیت احساس په سیمو کې څنګه دی؟ یعنی د ښارونو سره پرتله نه ولې؟
الحمدلله زه درن صاحب یو خبره کوم، بیا وزیږه. الحمدلله اوس موږ په سیمه کې هغه دوران هغه سابقه دورانو ته چې وګورو، اوس الحمدلله خلکو آګاهي هم پیدا کړې ده. خو یو ژغ زه پر علماو په خپله زه په دیني علومو کې دکتورا هم لرم، سند هم لرم، او زه په سترګو نابینا یم. شاید ته به خبر یا به نه یې خبر،
مخکې یادونه کړې ده. او
یو ژغ زه پر علماو کوم، پر هر موضوع دې خبرې وکړي، خو پر درو موضوعاتو دې ډېرې خبرې وکړي. یوه موضوع دغه د میراث موضوع، او بله موضوع د مواد مخدر موضوع، بله موضوع دا د ښځو زموږ د خوندو د حقوقو په موضوع دې ډېرې
ډېره مننه کرسې بشن خیر استاذ نظر و چې را سره شریک مو کو د موضوع په اړه متبصره هم درلودله. بل اردوونکي ته ورځو چې دا وخت زموږ سره په تماس کې دی، نو پوښتنه همغه ده چې استاذ په سیمه کې وضعیت څنګه دی؟ د نیالمان په د میراث په څیر په مهمو اساسي موضوعاتو بحث کوي که نه، او که کوي نتیجې څه دي؟ نو ځان راته معرفي کړه، له هغې وروسته ستاسو نظر اورو. مهرباني.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. نوم دی؟
نن عبدالرحمن د کندهار د صدر په تماس کې.
ډیر بخیر عبدالرحمن ورور، مهرباني. موضوع په اړه باندې تاسو نظر اورو.
ما شاء الله سمو موضوع مې انتخاب کړل، الله تعالی دې خیر درک کړي. دران صاحب
خیر
اوسئ، خوشاله سم د موضوع څخه. د غوی د اخو بلک کوم څه زاد د هغه پر اسلام نه منل دی، هغه کسان چې هغه میراث کوند ته یا لونه ته یا د کورنۍ نور کسان چې میراث حق لري نور کې دا نه منل دی، چې الله تعالی دې وایي ایا مسلمانانو په څه بکره کې وایي کاس په فرض کې په اسلام کې داسې نو کومه اسلام دا وکوه چې فرض د اسلام مونږ کوم چې الله تعالی له حکم چې موږ څه ویل دا څه ورته ځکه چې ا دې اسلام امیر چې ټول نه جو کوکه ټول برتا کړی چې موږ نه دي او انسان کرامت ځکه چې څه دی او مور څه دی او خور څه دی ټول نه او ګور اسلام دې پر هم را لګي چې انسانان د شیطان د عبادت حالات د هوی عبادت راولو ګور لکه څنګه چې نارینه ته ویل تاسو بت پرستی مو کوئ.
نو عبدالرحمن چې موضوع ته ډیر لری شوی نه و پټوله کې، یعنی اوس خلک دا حق چې بیان شوی دی او تاسو ماشاءالله پر معلومات لري ورکوي عملی کیږي؟
موږ په ورخالی کې الحمدلله د صالح علما کرام چې الله تعالی زل خیر ورکړي دا حقوق کې د سوز دی نو پر ورسته موږ دا بس کار نه نیسو چې خلک په دې لار لا پای کار سره کوي. زموږ پر ورسالی کې له پکې نه سره کوي، زموږ سره باندې په دې نه خپل څه کوي.
موږ
دا وایم چې دا د دې کار رس دا خلک په دې باندې کوم چې ځان دی بل موزم دل څه سره شریکت شي. څه زموږ مشکلات نه لري ورته د حجاب سره څه ډیر مخامخ شي، دا د شو د حجاب اړوند موزم باندې را پورته شي او څه د تعلیم او تربیه دا ګوره په نصاب کې کوم څه دی نصاب او مثلاً او په حجاب کې د هیڅ څوک د مخالفت
نه کوي. اتمن اتمن ډیر مننه اتمن پر اذن کې خبرونه کې کرا سره اوس په ټولو موضوعاتو باندې غږیږو. استاد نظر نار مونږ ته خورا مهم دي چې را سره شریکوي د اړوند ډرامې جوړیږي، او استاد نظر نار مهم دي. بل اردن کې ته خو ورکو چې را سره په خبرونه ګډون وکړي. زمونږ د نن ورځې ملما مولوی صاحب طالب الدین قدری هم سټوډیو ته تشریف راوړي، به د نظر اخلو. خو دا وخت تاسو سره ستړي مشه. مهرباني. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کوي کوم ځنه داړي کې نیولی؟
خالد خبرې کوم ولکبل.
خالد خان د موضوع په اړه ستاسو نظر اورو مهرباني.
موضوع خو ښه خبره ده، بس دا زما په نظر خور کونډه چې بس وړو ماشوم ته کېنئ ده یوه بله لویه ناروا ده. بس وروره په ټولو پښتنو ولایتونو کې بس وروره ټولو کې دا رواج ده غټ، او علما حق نه ورکوي. بس وروره هغه د مځکې او د دې شي حق علما نه ورکوي. بس وروره ډېر کم کم خلک یې ورکوي. دا ډېر دا ډېر کم رواج ده، دا بد رواجي په ټول افغانستان کې رواج ده.
او خپله علما په دې موضوع غږیږي، یعنې تاسو پرې پوهاوی لرئ؟ عامه پوهاوی دوی پرې ټینګار کوي. خالد خان اړیکه وسلیدله، بیرته به اردن کې ته شاید وخت پیدا نشي، خو یو وروستی اردن کې چې منتظر پاتې شوی زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي هغه ته ورځو. مولوی صاحب بیرته تاسو ته بیا راګرځو. او مهرباني تاسو راسره ستاسو لنډ نظر اورو. مهرباني لنډ نظر دې اورو.
لنډ نظر مې دا ده چې د ښځو په باره کې تر ټولو علما کولای شوای چې د ښځو په مسلو باندې خبره وکړي، رڼا واچوي، او په خلکو کې چې ډېر تاثیر لري علما او نظر ده. ځکه چې حکومت هم چې دا راوکوي چې موږ د ښځو حقوق وجایو، هغه د میراث په مسله، هغه د ښځو بدۍ کې د ورکولو په مسله، دې شیانو نه غږېږي، یوازې د ازادۍ په باره کې غږېږي. نو زما نظر دا ده چې تر ټولو نه مخکې علما کولای چې وایي، دیني علما، هغه د ښځو په باره کې دا شیان ووایي، او خلک یې منیم. او زموږ په علاقه کښې چې ده ښځې په بدۍ کښې ورکي، خو هغه اوس د طالبانو له طرفه د کلکه بندې، او په منځکه کښې د علماو په خوله باندې هم په قطعي صورت باندې خدای کول منې دي په ټولو قومو په ټولو قبایلو
کښې.
د میراث مسله او دغه نور شیان یوازې علما کولای شوای چې په دغه باره کښې کوشش وکړي.
ډېر مننه علما او تاثیر باندې تاسو راسره وکړې په اهمیت باندې. او تاسو ویلې چې مولوی صاحب محترم خبرونه ته خو په خیر راغلی چې وخت کم دی مستقیمن که ځواب راکوي. خلک ستاسو رول خورا مهم ګڼي په ټولنه کې. آیا تاسو د میراث په څېر په مهمو ټولنیزو موضوعاتو حقوقي موضوعاتو باندې بحث کړی دی؟ اوریدونکو ته مو کافي اندازه در رسولي دي در څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نه تنها ما او بلکې ټول علمای کرام و هغه څه چې په قرآن حدیث یا په دې جامع و علمي قانون کې راغلي هغه ټول رسولي دي. او فرمایلي دي قرآن په نامه چې د ذکر مثل حظ الانثیین، د ښځې دپاره نیم د هغو دی چې نارینه دی، خو د ښځه به د بل د مړ په طرف کې بیا هلته
میراث
دي، د هغوی حقوق یو په دوه کېږي. نو خبره دلته دغه ده چې دغه لوی قانون علمي، دغه سیوره، دغه نفس و هوا، خصوصا د غربي تمایلات، دغه یوه سیره پرې اچولې ده. نو د خلک د سیره لاندې دي، دا خبره ده په دې اوس وخت کې. او بل دا خبره چې د خلکو په عرف او عادات کښې همداسې د اول نه راغلې ده چې د ښځې همداسې محکومې پاتې شوې، محکومیت یې پسې پاتې دی. درېیم دا خبره ده چې د خپله ښځه بېچارهګانو مغه کله چې د ازدواج سلسله وشي، بیا اولاد پیدا شي، بیا دغه سلسلې د مال ورک شي، دوی همغه محبت او شفقت او دغه د خپل اولاد کور به هغه کې سره اخته وي، ګرفتاره وي. نو دلته مسؤلیت دی علمي، قرآني، چې ضرورت د بشر دی او شد ضرورت ورته بشر لري، دو حدود مقررات د خلکو ته پلو دي کړي.
بالکل اوریدونکو ساسو په هغه اهمیت باندې چې رول باندې چې تاسو په دغه موضوعاتو بیان کې خورا زیات تاثیر لري او حتی عملي کولو کې تاسو یوازې بیانوئ که نه خپله ټولنې تاسو بیلګې لرئ چې فرض موږ خپله دا کار کوو، په اسلام کې راغلي دي، زه خپل کورنۍ نه شروع کوم، تر څو تاسو په ټولنه کې یو بیلګه وئ د نورو لپاره.
نو اسې خبره خو دا ده چې نه تنها زه ورته دواړه چې په استودیو کښې نو اول مسؤلیت زما د چې په مخ موږ تاسو دا کار کړی که نه دی کړی، او کم نه وي کړی بیا په نور خلکو باندې تحصیل نه کوه. نو الحمدلله تر هغه پورې چې ما ډېر په مخ کښې دی موږ سره خویندې پاتې وې، بیا حضرت والد صاحب وصیت کړی وو چې د حقوق به حتما ورکوئ. ما دې د خپلو کاکاګانو سره ډېر سخت مجادله وکړه، ورسره ونه منله. ما ورته دغه یو وخت کښې تاسو په یاد وي که نه، د داود خان په وخت کښې د توضیع د مځکې شروع کړي، بیا ما ورته چې دغه بهترین وخت دی، نو دغه که د دې حقوق ځان ته به
علاوهدنو
بیا هغوی ورته چې ته اوس موږ دپاره
بلاخره اوس ورکړې ده که نه
بلاخره. الحمدلله هېچ کله
او دا مبارزه غواړي،
او دا مبارزه خواره زه غوړم. یوه دا خبره ده، بل دا خبره چې الو ته باندې نفس خبرې خو موږ په هېڅ وخت کې حتی دینکو دپاره په هوټلو کې اګر چې ډېر بېباکي غوزده نه څم، مګر دې دپاره څم چې په هغه وخت دینکو کې دوی ته دغه توصیه مو همېش کړې ده. هم په امور دیني وي کو هم په دنیاوي وي کوم، دا یو خپل مسؤلیت هم رفع کړی مو ډېر په کلکه ورته ویلي.
د دغو موضوعاتو باندې چې تاسو یې بیانوئ، د میراث چون نن بحث دی، ډېر نور ټولنیز حقوقي موضوعات دي تاسو بیانوئ اوردونکي اخلي، بیرته څاروم پکوئ چې ستاسو په جماعت کې چې کوم مختدیان دي تاسو پسې دی څومره عملي کوي، دوی څومره پرهیزګار دي په دغه موضوع؟
د خبره ستاسو ډېره مهمه ده، او د خبره بدبختانه چې د ټولو نه پاتې ده، او حتی مهمه ده چې د مو نه دویم مسؤلیت بلکې نه دویم بیوبول دویم